سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې د تاسیس موخه کلا ساده رادیو ناوري د پښتو یو ساده خبرونه په خبرونو پیلو. د هند ترواک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا دوزرم کال راهیسې دا په کشمیر کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګریز او نبخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 120 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي 12 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجمع تر نامه لاندې په وناسته کې لاسلیک شول. د سه‌شنبه په ورځ پناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومنګارین ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه په ورځ په دوه بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه وو یوه ښځه وژل شوې او 18 نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیې پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کي له احترامات مې قبول کړئ که درمنه وکړلې ځکه کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پېما دی ول سم ټولګي جغرافیه مس من دریم دوسته هله د چې تاسو ټول که درمنه وکړلې ځکه کو براتره او چورو صحت مند او سری او د صحت چمې وم پتن مې تر نو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافیه مس من دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. که درمنه ځکه کو مرسته سو د دریم لوس موضوع چې ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو د کرنې او مالداري سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لويشته مینه پیل به تر دې شي چې په پری هم درنګ از موږ او تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوس کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداري سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو د پرته او چاو دقت په هیله یم هله چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په هکله ګورو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداري په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په هکله معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کشیر موږ او تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نسو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختللی راغلی دی، یو څه پیشرفت راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي، ځکه کچیر موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش د وګړو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چي دي دا کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چي دي دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغه یې نس کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي ویلي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاری اووی له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 34 وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپېریال ته متوجه اوسې، چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزر پورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو په خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنی د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دا کومه کرنیس حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتای مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي. ترنو زه کوم کوه هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. کچیر یو هیواد ښه اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د په ښه حاصلات تر سره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولای شي چې یو ښه حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري اوسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزیز مکی لري. نو موږ ویل سو اورشت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورنه له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان په کاره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنگارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه به بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشه له جملو څخه شمېرل کیږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوختي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دی خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه ترڅنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي رانیول د دې د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم کوختاري وکړي تر دې دم پر تاسو پوسي او اوسې ژوند هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کیږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1315 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په حق له پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویل شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایانه لري، همداسې روانې دي، روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی، سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه، یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وي کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوی کېدونکي سرچینې دي چې هغه بیرته نه نوی کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سو ځین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچېرې موږ او تاسو وسپځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کېدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه پخپله حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جمهور څخه شمیرل کیږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي، چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره، نفت او ګاز پیدا کیږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړی دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شئ، اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته. په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شئ، اوسېږي تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرینم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمنه وګللې ز کون کو ز برښنا هم پاره یو زلبه هم تاسو ټول تشریح غواس پېما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولوستا. هیله ده چې تاسو ټول که درمنه وګللې ز کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سې ریال د صحت چمې بون پتن مې. که درمنه ز کون کو د طلبه سریو زلبه هم یاد وری کوم. هیله ده نشي ز تاسو د نن ورځې نه ولوست پېل کان تاسو ټول پاره ز کون کې باید لخلو زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولول. تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. که درمونه وګلرئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق لنه. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل په ځان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو. په ژو قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو؟ په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فرا علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و نو په هغه وخت کې په دیارلس سوه درې څلوېښتم لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په دیارلس سوه درې څلوېښتم لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هېواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په نویشت ادارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسته به د هغو سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسته لمړی به والی ټول نظر پراچو ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېده یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېده خو د ولسوالۍ کوم چار چې په وی هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په دیارلس سوه اویایم لمریز کال کې د هېواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمېر دوه دېرش ته پورته سو چې څلور نوي شاري ساحې وې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ رامنځته شولې چې دوه دېرش اعشاریه پنځه سوه اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و دا هم اور اټ سول یا هم ورته اضافه سول. خو په وروستیو کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر څلور دېرش ته پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا درې سوه څلور شپېته ولسوالیو او څو موقتي ولسوالیو باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یا هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل څلور جش ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی چې له هغو جملو څخه به نن ورځ تاسو ته پنځه دانې وایم او نور ټول څلور جش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانونو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوئ. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ او تاسو په لومړني شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی، او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپله د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,840 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو، تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي. چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتي په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دی په کارونه باندې بوختي، یعنی دی د خپل ژوند لمرني توکي چې دی اتیا سلنه خلک چې دی په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغه په کارونه باندې بوختي، او شل سلنه کسان چې دی په ښارونو کې ژوند کوي. چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې تر څنګ درمنو ګلریز د کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو. چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د بلخ څخه پیلېږي، یعنی د بلخ ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست کې ولوستل چې د بلخ ښار مرکز شریف خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره